Radio. Radio Azadi.
شنبه د لړم شپږویشتمه د نومبر ولسمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونې پیل شوې. د خبرونې د ماښام تر اوو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې خپرې شي. ازادي راډیو د افغانستان په لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولی شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخته وړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي د سولې له هلو ځلو به افغان حکومت نه څنډې ته کیږي. مخکې تر دې چې په دې اړه تفصیل درکړو خبرونه لرو. افغان حکومت له وچکالی ځپلو افغانانو سره د مرستو د جلبولو نوې هڅې کوي. د افغانستان دفاع وزارت د سرتیرو د مرشوب لید کمیدو په خاطر نوې ستراتیژي جوړه کړې او د پاکستان په کراچي ښار کې چاودنه شوې. د خبرونو تفصیل. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جینوا په کنفرانس کې د مرستندویو هیوادونو همکاري جلب کړي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي هغه 3,015,000 افغانان چې وچکالي ځپلي عاجلو غذایي او نورو مرستو ته اړتیا لري. په جینوا کې د دې ادارې ویان پرون وویل روانې وچکالۍ د افغانستان 40 ولایتونه ځپلي دي. د پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نجیب آقا فهیم پرون ازادي راډیو ته وویل
در نظر است که به عنوان یکی از مشکلات
په پام کې دا موضوع د جدي ستونزې په توګه د جنیوا پر روان کانفرنس کې د افغانستان ملاتړو او همکارو هیوادونو سره مطرحه شي د هغوی پام را جلب شي. هڅې روانې دي. هیله لرو چې نتیجه ورکړي.
ټاکل شوې ده د جنیوا کانفرنس د روان نومبر میاشتې په 28 او 29 جوړ شي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله څه باندې 2,00,000 کسان بې ځایه شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوب لید مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل
دغه ستراتیژي له تیرو دوه درې میاشتو راهیسې د دې کار شروع شوی دی. په یو شمېر سیمو کې زموږ هغه وړې پوستې چې هغه ستراتیژیک اهمیت نه لرلې هغه په هماغه سیمې ته نږدې په یو بل ځای کې په بیس بدلې شوې دي. لوی بیسونه څو ګټې لري. یو دا چې موږ ریزرو قوتونه لرو، بل تهاجمي حالت زیات شولو، د دې تر څنګ موږ په خپل وخت حمایه کولی شو. د کومندو عملیات، د هوایي ځواکونو عملیات
له 2015 کال راهیسې د افغانستان څخه باندې 8,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. د ولسمشر اشرف غني لخوا د دغو اعلان شویو شمیرو له مخې په اوسط ډول هر ورځ 15 افغان سرتیري چې په اونۍ کې 115 تنه کیږي وژل کیږي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وژل شو. د بلخ ولایت د خلم ولسوال تاج محمد رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلم ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. رحیمی زیاته کړه چې د هنرمندانو یوه ډله امنیتي ارګانونو ته له خبر ورکولو پرته خلم ولسوالۍ ته د یوه سینمایي پروګرام لپاره تللې وه.
دوی په سیمه کې هنري کارونه درلودل. پر موټر سایکل سپرو دوه نامعلوم کسانو غوښتل د دوی ټلیفونونه او نور شیان ورڅخه واخلي. یوازې د فرهمن کوچنی ټلیفون پاتې و. هغه له ټلیفون ورکولو ډډه وکړه ځکه ویلې چې غواړي له نور سره په تماس کې وي. وسلوالو په دې وخت کې قربانۍ ډزې کړې چې په نتیجه کې فرهمن وژل شوی دی.
د خلم ولسوال وایي په پیښه کې د شاغلي فرهمن دوه نور همکاران ټپیان شوي دي. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیر په سیمه کې وشوه. پولیس وایي چې د سړک د غاړې بم له یوه بازار سره نږدې وچاودید. د دوو ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. کراچي د پاکستان په جنوب کې د سند ایالت مرکز هغه ځای دی چې هلته غیر قانوني افراطي مسلمان فعال دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. ښاغلی مولر د امریکا د 2016 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې دخالت څیړي. ټرمپ پرون په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل د مولر پوښتنو ته په اسانۍ ځوابونه لیکلي دي. ده وویل دا ورځنی پښتنې وي چې ما ځواب کړي د هغو لپاره مدافع وکیلانو ته اړتیا نه لرم. ولسمشر ټرمپ ونه ویل چې دغه ځوابونه به کله رابرټ مولر ته سپاري. هغه خپلې پخوانۍ څرګندونې بیا تکرار کړې چې د مولر تحقیقات یوه رسوایي ده او د ده کمپاین او د هغو ایجنټانو ترمنځ چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د حکومت استازیتوب یې کاوه کوم جوړجاړی نه و. رابرټ مولر ته له وړاندې د نورو ترڅنګ د ټرمپ د ملي امنیت پخواني سلاحکار مایکل فلین او د ټرمپ د کمپاین پخواني مشر پال منافورت پر خپل جرم اعتراف کړی دی. د ترکیې پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت د نسکورولو هڅه کړې ده. د ترکیې حکومت وای هغه اعتراضونو د 2014 کال د جولای میاشتې ناکامې کودتا ته لار هواره کړه. د ترکیې پولیس وای هغه کسان چې پرون نیول شوي په دې تورن دي چې له کوالا سره یې د 2014 کال د مې میاشتې ناکراریو ته لمن وهلې ده. دا خبرونه د سجی رډو سهارنۍ خبري مجله اوري. زلمای خلیلزاد وایي چې د افغانستان د سولې لپاره چې کومې هلې ځلې کوي د افغانستان له حکومت سره به سلام مشورې کوي. په دې ترڅ کې د سولې عالي شورا دې خبرو ته هیله منه ده.
هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي.
په دې خبري مجله کې مو د ارګ له لوري د سولې د مشورتي بورډ د جوړېدو له هڅو خبرو.
هر اقدامی که صورت میگیره حکومت افغانستان با این بورد مشورتی از اقشار مختلف نمایندگی میکنه، مشوره میکنه.
خوستیان و خپل تکره شون که وستایل او و نازول شون که وای
د سپیکر کوم چې زنوې دنده پایلوم زبایندرا تر سپر چې ژوندایم د ژوند تر وسې سلګي پرې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تنبلی و نکمه.
د خبرونه پر وسو کې د شون رنگونه په پروګرام کې لوي دکاندار سره شهیدلی.
اصل مال جده تقریبا د شنل والی غوال تقریبا 15,000 افغانی پوری هغه تمامي یو پرس یو بیگ.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي افغان حکومت د سولې په پروسه کې څنډې ته پاتې نشي. تر دې مخکې شکایت شوی و چې د سولې په پروسه کې افغان حکومت په حاشیه کې پریښودل شوی دی. بلخوا د سولې عالي شورا هیله لري چې ډېر ژر به د زلمي خلیلزاد په منځګړیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبري پیل شي. صالح محمد صالح راپورټ لري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی هڅه کوي ډاډمنه کړي چې افغان حکومت له طالبانو سره د سولې په پروسه کې په حاشیه کې پاتې نسی. ځینو افغان چارواکو د جمعې په ورځ وویل زلمی خلیلزاد دا هڅه په داسې وخت کې کوي چې شکایتونه سوي ګواکې افغان حکومت د سولې په روانه پروسه کې څنډې ته پرېښول سوی دی. د سولې عالي شورا مرستیالې حبیبي سرابي تېره پنجشنبه په کابل کې یوې غونډې ته وویل د سولې پروسه د دې شورا له لاسه وتلې ده. د رویټرز اژانس په حواله زلمی خلیلزاد د افغانستان د ټولنې له استازو غواړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو کې برخه واخلي. زلمی خلیلزاد چې تر روانې سېشنبې د سیمې په دویم سفر وتلی تیره اونۍ په کابل کې د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایه رئیس عبدالله عبدالله، نور مقاماتو او سیاستوالو سره وکتل. د سولې عالي شورا تمه لري چې د زلمی خلیلزاد په منځګړیتوب بل اخره بین الافغاني مذاکرو ته زمينه برابر شي. د دې شورا وین سید احسان طاهری تیر شپه ازادي رادیو ته وویل
سولې لپاره کارونه کوي او ملاتړ کوي د افغانستان تر حاکمیت او مالکیت د سولې لپاره، خو موږ هیله من یو چې ژر تر ژره د افغانستان بین الافغاني مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي تر څو هر اجنډای چې وي هلته بین الافغاني تفاهم له لارې یو تصمیم نیول شي او موافقتنامه امضا شي تر څو افغانستان راتلونکي لپاره سولې او ثبات لپاره نوي خبرونه خلکو ته موږ او تاسو اعلان کړو او انشاءالله چې د افغانستان د مذاکرات لالاره مونږ او تاسو ټول د افغانستان لپاره عملی ګامونه د سولې د تضمین لپاره اوچت کړو.
زلمی خلیلزاد چې په افغانستان کې زیږیدلی او د امریکا تابعیت هم لري، په وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی دی. ښاغلی خلیلزاد تیره میاشت په قطر کې د طالبانو له استازو سره وکتل او د سولې پر امکاناتو یې ورسره خبرې وکړې. وسلولو طالبانو په وار وار له افغان حکومت سره له مستقیمو خبرو انکار کړی او وایي چې له امریکا سره مستقیما د سولې مذاکرې غواړي. په همدې حال کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د سولې د مذاکرو اصلي اړخ نن سبا د امریکا متحد ایالاتونه دي.
که حقیقت تذیر شو ده سول ده مذاکره و اصلی ارخ ده امریکی حکومت ده او حقا پیچلی مسائل چه ده سول پا پروسو که مطرحکی گی لامریکی پرت ها ده اغی پیچلو مسائل و ده پارا ده حل لاره نشی پیدا کده لی نو که پا سپین او وایو ده سول ده پروسو اصلی ارخ ده امریکی حکومت ده او پا ده تراو افغان حکومت هم پویگی. خب ظاهره چون ده مسئله ده استقلال ده مسئله سره تراو لری افغان حکومت دا مسئله په ظاهره د سې اعلان وی چې د سولې پروسه مالکیت په عدل موږ سره وي.
د ولسمشر محمد اشرف غنی یو نږدې همکار چې نوم یې نه داخل شوی پرون رویټرز اژانس ته ویلي، ولسمشر غنی او ګڼ افغان سیاستوال دا احساس کوي چې امریکا د سولې په مذاکرو کې افغانستان په حاشیه کې پریښی دی. خو دغه سرچینې بیا هم هیله شولې چې زلمی خلیلزاد له بیلابیلو افغان سیاستوالو د مدني ټولنې له استازو او ښځو سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې امریکا به د سولې د مذاکرو په بل پړاو کې افغانان په حاشیه کې پرې نږدي. په وروستیو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې هم پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې له پخوانیو جهادي څیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي.
په راپور کې مو واوریدل چې زلمی خلیلزاد په سیمه کې هلې ځلې پیل کړې دي او زلمی خلیلزاد د سیشن بی پورس په ابوظبي کې د افغانستان، عربي متحده امارات او سعودي عربستان له استازو سره د افغانستان د سولې په اړه غونډه لرله. بل لور ته کابل د سولې د بهیر د چټکېدو په منظور غواړي چې روانه اونۍ یو مشورتي بورډ اعلان کړي. په دې بورډ کې به د ټولو ولایتونو استازي شامل وي. تفصیل د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان حکومت وایي د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به له طالبانو سره د سولې په پروسه کې شفافیت زیات کړي. په دې ډله کې به د افغانستان د څلور دېرش ولایتونو د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، د ښځو د ټولنو او ولسي شوراګانو استازي شامل وي. د افغانستان د جمهور رئیس مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
بورد مشورتي با بخش تخنیکی حکومت و شورا
دا بورد به د حکومت له تخنیکی ډله او د سولې عالی شورا سره د سولې پر پروسه ګډ کار کوي. دا به هم درز د حکومت لوري له مذاکره کوونکو پلاوی سره کار کوي او د افغانستان د سولې په اړه هر پریکړه به له دې بورد سره د مشورې پر اساس کیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د نومبر په 14 په کابل کې عبدالرب رسول سیاف، صلاح الدین ربانی، محمد اسماعیل، عطا محمد نور، د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر فضل هادی مسلمیار او ځینې نور کسانو سره په دې اړه د خبرو لپاره وکتل. خو په افغانستان کې د سیاسي چارو یو کتونکو انتظار خادم وای د سولې د مشورتي بورډ جوړېدل به د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې هڅې ځنډنې کړي.
ممی ترسوم که خدا نخواسته پروسی صلح و آینده افغانستان قربانی
دیوایی موش تشویش لرو چی در سوری بهیره و در افغانستان راتلون که در یاشمیر خاص و کسانو در گت و قربانی نشی. در غنی در پریکل چی در طولنی لر طول و ارخونو سره مشوره و کری شده. خود بورت در تصمیم نیول و حق ورکول در سوری پروسه لپی چلی کولاشی. د انتظار خادم په باور په افغانستان کې د امنیت د خرابوالي لامل حکومت ته لازمه ده چې له طالبانو سره د سولې د موافقه پر لور ګامونه چټک کړي. خو په کابل کې د مدني ټولنې یو فعال سمې درایي وایي چې د سولې په مذاکرو کې باید ټول افغانان ونډه ولري او دوی خوشاله دي چې د افغانستان حکومت داسې پریکړه کړې ده. د مشورتي بورډ جوړېدو بحث د افغانستان خلکو ته یو څه امید ورکړی. متاسفانه دلته تل هڅه کېږي چې ټول کارونه د ارګ له ادرسه وشي، خو د مشورتي بورډ جوړېدل کولای شي چې د سولې په بهیر کې خلک دخیل کړي. د ملي یووالي پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې له دې امله چې له طالبانو سره د سولې پروسه باید افغانستان شموله وي فشار پر حکومت په ځانګړي ډول په دې بهیر کې د ښځو د کمزوري حضور لامره په کور او نړیواله کچه انتقادونه کېدل. د سولې د مشورتي بورډ غړي لا نه دي معرفي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وو په جیو 15 دقیقې دي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. د دغه چاپی خبرونو پانه راړو. دغه خبرونو ته صفی الله ستانکزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د انتخاباتو په اړه یو مقاله خپره کړې. د ورځپاڼې په لیکنه د 2019 کال د اپریل په 6مه د لویدیز لملاتړ برخمن د افغانستان د ولسمشري انتخابات یو مهمه موقع ده چې په دې هیواد کې ولس کلنه جګړه حل او فصل شي. واشنگتن پوسټ لیکي د انتخاباتو په نږدې کېدو سره سر له اوسه سیاسي خبرې ښکته پورته کیږي. په دوام کې راغلي چې په عین حال کې له طالبانو سره د خبرو په برخه کې هم ځینې خوځښتونه شته. ورځپاڼې لیکلي د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د پروسې لپاره فشارونه زیات کړي او د وسلوالو مخالفینو مشرانو هم د لومړي ځل لپاره د خبرو لپاره لیوالتیا ښودلې. خو طالبانو ټینګار کړی چې د ولسمشر غنی له ادارې سره نه بلکې له امریکایي چارواکو سره خبرې کوي، لکه څنګه چې دوی په قطر کې له امریکایانو سره وکتل او وروسته د ماسکو په ناسته کې هم برخه واخیسته. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې دننه او په لویدیځ کې داسې اوازې دي چې سوله ښایي لومړیتوب ولري د هغو انتخاباتو په نسبت چې احتمالا اوسنی وضعیت تکرار کړي او د خبرو په مخ لومړني ګامونه له خنډ سره مخ کړي. د واشنگتن څخه دریزي تهران ته د طالبانو د تمویل پلمه پلاس ورکوي. دا په فارن پالیسی خبرونه کې د یوې مقالې عنوان دی چې په ایران د امریکا د بندیزونو د تاثیراتو په اړه خبره کړي. د مقالې لیکوال مایکل کوګلمن ویلي لا اټومي تړونه د امریکا په شاکېدل او په ایران د بندیزونو لګول به خای د ایران په ختیز گاونډي افغانستان کې چې د امریکا نه ختمیدونکې جګړه پکې روانه ده تشدد لا پسې زیات کړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د می په میاشت کې له ایران سره لا اټومي تړون ووت او تر ټولو سخت تازه بندیزونه د همدې نومبر میاشتې په 15مه د تهران پتیلو او بانکی سیستمونه ولګول. فارن پالیسی لیکي له طالبانو ملاتړ له امریکا د غچ اخیستلو یوازینی وړیا لار ده. خو د همدې همکاري پټ اصلیت ته پکتو تهران کولای شي چې دغه خبرې رد هم کړي. واشنگتن وار لمخې له تهران سره د طالبانو د اړیکو په اړه اندېښنه ښودلې. د افغانستان په لویدیز کې چارواکو ویلي د ایران د سپاهي پاسداران ډله طالبان ته ویلوي او وسلې ورکوي. د طالبانو یو مشر هم د لندن ټایمز ته منلې و چې ایران د دوی یو شمیر جنگیالي روزي. فارن پالیسی لیکي طالبان سنیان دي او ایران هم شیعه هیواد دي چې ترمنځ یې اړیکه یو څه عجیبه ښکاري. خو په دې ټولو توپیرونو سربیره هم یوازې له امریکا سره د دوی ګډه دښمنی یو دلیل پلاس ورکوي چې دوی سره همکار ووسی.
د ازادي راډیو د دې خبرې مجلې په روسيو کې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې اس ام اس نه لولو. په خوست کې هغه ښوونکي چې د ژوندانه وژده کلونه د ځوان نسل په ښوونه روزنه کې تیر کړي وستایل شول. د دې پروګرام تابع کوونکي وای دوی غواړي له دې ډول پروګرامونو سره هغه کسان چې دندې لري ښه او صادقانه کار ته وهڅوي او هغوی ته دا فکر ورکړي چې له ولس څخه د هیچا خدمتونه پټ نه دي. نجیب الله الخیر له خوسته راپور لري.
د خوست یو شمیر روڼ اندو فرهنګیانو او مدني فعالانو دیار لستنه هغه خون کې چې له دیرشو تر 500 کلونو پورې د خون کو په توګه پاتې شوی او د نوی نسل په خوانه روزنه کې برخه اخیستي وستل او د دوی د خدمتونو قدردانی وکړه. یادستان غونډه د جمعې پر ورځ د اسماعیل خیل اماندوزی په ورسوالۍ کې د حیدر خیل ادبي بهیر په وخت د محمد صدیق روحي د سپانګر کې جوړه شوې و. د برنامه یو تن تابع کوونکی مدني فعال شاکر الله شاکر آزادۍ راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ټولنه جګړو ځپلې ده او جنگ او جګړې دي، نو ښوونکو ته ضرورت دی تر څو چې دوی د علم او پوهې د پراختیا پرمختګ لپاره ګامونه پورته کړي. د دې غونډې څخه زمونږ موخه دا ده چې هغه استادان چې دوی کلونه کلونه د معرف په ډګر کې خدمتونه کوي د هغې ستاینه لمانځنه وشي او غواړو چې د تر څنګ نور استادان هم تشویشي تر څو چې د خپل راتلونکي نسلونو لپاره ډېر خدمتونه وکړي.
په ستاین غونډه کې ښوونکو ته ستاین لیکونه په پښتني دود لونګۍ او یو شمېر ډالۍ برابرې شوې وې. په تقدیر شوی ښوونکو کې یو هم محمد جان وقار و چې د 30 کلونو راهیسې ښوونکی دی. نوموړی وایي
بس فکر کوم چې زه نوې دنده پیلوم او دا مو ته دومره قوت وربخي. زه به اندرا تر څو چې ژوند د ژوند تر وسې سلګۍ پورې د نوې نسل پر روزنه کې یو د حقیقت سستی او تنبلي و نه کوم تر څو چې د غم ځپلای ملک د علم په ګڼه ښه ساکړو.
مدني فعال صاحب فرهاد وای چې په ژوندون د خدمتګارانو په منځلو او ستایلو سره هغه بد فرهنګ چې وای په پښتنو افغانانو کې ښه ژوندی نشته او په مړو کې بد نشته لمنځه ځي.
مېمو غوښتنه همدادو تر څو په مختلفو اقشارو کې په نظامي فرهنګي علمي او همدا ډول په مختلفو برخو کې خپل شخصیتونه خپل مشرور وستي وای نزوي په ژوندونې تر څو بد فرهنګ چې په ټولنه کې رایج شوی دی چې په پښتون قوم کې یا په ملت کې په ژوندیو کې ښه نشته او په مړو کې بد نشته. دی فرهنگ ته موږ د پای ټکی کېږدو.
د سابقه لرونکو ښوونکو په ستاینه غونډه کې یو شمېر ځایي حکومتي مسؤلینو هم برخه درلوده. د اسماعیل خیر او مندوزی ولسوال محمد یونس صدران وویل
نو دا ډېر لوړ پروګرام دی، هغه څوک چې په اداراتو کې اوس برحال دي دوی په دې سره تشویقیږي، معنوي خدمات خلکو ته وړاندې کوي او دوی په دې نه پوهېږي چې کوم خدمت وکړو په ژوندونه دې موږ خلک قدر کړي.
دی ادبانی ورده که څه هم خو د پوهنې د بهیر ځلانده سابقه لري او په وروستۍ نږدې یوه پېړۍ کې یې ډېر شمېر علمي، سیاسي او اکاډمیک شخصیتونه افغاني ټولنې ته وړاندې کړي، خو اوس مهال کله یوې خوا د یاد ولایت د پوهنې بهیر د کمیت او څومروالي له نظره پراخ شوی، ولې کتونکي یې کیفیت کمزوری ګڼي او د ښه کولو غوښتنه یې لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره وسی او تر نور زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پاکستان د حکومت او چارواکي چې پرون سهار د ورکیدو خبر ورکړ شوی وو په یو ویډیوي پیغام کې دا کړی چې روک رک روخ دی. محمد ایاز خان مسعود ویلي چې د خپلوانو د لیدو لپاره له اسلام آباد څخه شمال لویدیځ ښارګوټي دره اسماعیل خان ته تللی دی. تر دې مخکې له اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان داوړ د اکتوبر پر 26 وتښتول شو او مړی یې تېره اونۍ ډیورنډ کرښې ته چیرمه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې وموندل شو. صالح محمد صالح راپورټ لري.
د پلازمینی اسلام آباد د پرمختیایي ادارې یا سی ډی ای مشر محمد ایاز خان مسعود د پنځمې په ورځ دفتر ته تر تګ وروسته بیا کور ته نه دی ستون سوی. د هغه اخشي محمد حسن پرون د ازادي راډیو مشال څنګه تو ویل خور یې له محمد ایاز خان سره د پنځمې تر ناوخته پر ټلیفون په تماس کې و، خو وروسته ټلیفون ظاهرا بند او د درک ونه لګید. د پاکستان پولیسو ازادي راډیو ته ویلي چې د دغه چارواکي موټر د هغه له دفتره د باندې ولاړ دی. خو محمد ایاز خان مسعود پرون وخته په یو ویډیوي پیغام کې ویل چې د خوندي او رک روغ دی. زما ملت، زما حکومت، زما ادارې، ورونو، خویندو او دوستانو، زه محمد ایاز خان مسعود یم، انجینیر او په اسلام آباد کې د سی ډی ای ادارې مشر یم. دلته په ډیرا اسماعیل خان کې د خپلوانو کره راغلی یم، په دغه ځای کې خوندي او رک روغ یم. شغلی مسعود وویل چې موبایل ټلیفون یې ورک شوی او له خلکو یې غوښتنه وکړه داسې اوازې دې نه خپروي چې ګواکې دای اختطاف یا هم ورک شوی دی. خو په ویډیو کې داسې شواهد نه دي وړاندې شوي چې معلومه سي په رښتیا هم په ډیرای اسماعیل خان کې ثبت شوی وي. شغلی مسعود هم نه دي ویلي چې څنګه له خپل موټر پرته د غلیری پرتې سیمې ته ورغلی دی. په اسلام آباد او ډیرای اسماعیل خان کې د اسلام آباد د پرمختیایي چارو د ادارې د مشر محمد ایاز خان مسعود د کورنۍ غړو یا هم خپلوانو د دې ویډیو په اړه کوم بیان نه دی ورکړی. دا په اصل کې د چیلې اسلام آباد څخه د پاکستان د پولیسو یو افسر طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 26 وتښتول شو. مړی یې تېره سه شنبه د ننګرهار په دور بابا ولسوالۍ کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه وموندل شو. طاهر خان دا وړ د اکتوبر پر 26 خپل میرمنې ته په یو سمس کې لیکلي و چې رک رو او د پاکستان په ختیځ جهلم سیمه کې دی. د پاکستان ګڼو لویو ګوندونو د طاهر خان دا وړ تښتول کېدل او بیا وژل کېدل غندلي او د دې پیښې د پلټونو غوښتنه یې کړې ده. د هغه کورنۍ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لخوا د پلټونو امر رد کړی دی. د دا وړ زوی امجد طاهر د خپل پلار د جنازې په مراسمو کې د خبرو پر وخت غوښتنه وکړه چې په دې اړه دې نړیوالې پلټنې وسی.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12.5 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د دې خبری مجله په روسي کې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونل بلو. خو اوس لنډ خبرونه. حکومت وایي هڅه کوي په افغانستان کې له وچکالي ځپلو افغانانو سره د مرستې لپاره د جنوا کنفرانس کې د مرستندویه هیوادونو همکاري جلب کړي. ټاکل شوې ده د جنوا کنفرانس د روان نومبر میاشتې پر 28 او 28 جوړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د جګړې په ډګر کې د افغان سرتیرو د مرشوبلې د مخنیوي لپاره نوې ستراتیژي جوړه کړې ده. د دې ستراتیژي اعلان د افغانستان دفاع وزارت وروسته تر دې کوي چې جمهور رئیس اشرف غني وویل چې 2015 کال را په دیخوا په افغانستان کې څه باندې 8000 پولیس او پوځیان په جګړو کې وشل شوي دي. د بلخ د محلي سینما ممثل قدوس فرهمند د نامعلومو وسلوالو په حمله کې وشل شو. د بلخ ولایت د خلو ملسوال ازادي راډیو ته وویل چې پیښه پرون ماسپښین د خلو ملسوالي په مربوطاتو کې شوې ده. د پاکستان پولیس وایي د کراچي په ښار کې بمی چاودنې 2 تنه وژلي او 15 نور ټپیان کړي دي. دا چاودنه پرون د مالیک په سیمه کې وشوه. د 2 ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د ځانګړي پلټون کې رابرټ مولر د پوښتنو ځوابونه په لیکلي بڼه بشپړ کړي دي. او د ترکیې پولیسو 13 تنه فعالان، خبریالان او اکاډمیک شخصیتونه نیولی دي. پر دوی تور پورې دی چې د بشري حقونو له فعال عثمان کوالا سره ارتباط لري. کوالا د هغو ادعاو له کبله په زندان کې دی چې ویل کېږي د 2013 کال د اعتراضونو په مرسته د حکومت نه نسکورولو هڅه کړې وه. مخکې تر دې چې ستاسو اسمسونو ته مخه کړو، د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
دا ژوند رنګونه.
السلام علیکم، زما نوم فرحات احمد ده، د ننګرهار اوسیدونکی یم. د جلال آباد تقریبا یو کال په کابل کې اوسی ونه یم. دکان یو خلاص کړی، دا دکان د سرپایی ده او د زنانو او سر د سکول دي.
دا جنس د کوم سینه راوړی تاسو؟
دا اکثرت چې دي د چین دي او پاکستانی پکښته ده.
کوم مالونه فعلا خه مالونه دي چې خلک یې اخلي؟ ډیر
ټول برند والا خلک لري. برند چې کوم برند دي چې نوم نه بغیر یې هغه څنګه خوخه، لکه ګوچی، شانل او دا ډی کی ان وای، مایکل کورس، دا خلک لري خوخه.
دا په چین په چینایي مالو کې هم برند شته دي؟
چینی مالونو کې خو برند نشته، دا خو هغه جوړی ده. یعنی اصل مال یې تقریبا د شنل والی هغه والی تقریبا 15,000 افغانۍ پورې، هغه تمامي یو پرس یو بیگ. خو یعنی د هغه کوالټي چې کوم سره ده، یعنی سده متفاوض نه فرق نه کوي. موږ ګارانټي ورکو شپږ میاشتې یو کال پورې.
یعنی تاسو د کاپی اخلي؟
کاپی اخلي،
د برند کاپی.
بالکل.
قیمتونه څنګه دي؟
قیمتونه چرته چې اصل سره دي تقریبا وو هغه کې، یعنی تقریبا 80% تخفیف سره راځي. دا دروغ پکې نشته، ځکه چې اختیار دغه
څنګه خلک بیا اخلي دغه کاپی.
نن مو سره غلی و په خوشاله باندې مایکل کورس واغس سره هغه سپین نو دغه دواره جوړه واغس په خوشاله باندې، او ورته ویل چې دا اصل نه دي، خو ساخت او جنسیت بیخي کیفیت ډیر ښه.
دا چې اصل نه دي، خپل برند نه دي کنه، او کیفیت دې یعنی د برند راټیټ ده، خو کاپی دي. دا څنګه غلری کیفیت
اصل کې د اوریجنل او د کاپی چې کوم د دې ما فرق نه کوي. صرف او صرف هغه اماغه دکان کې خرڅي چې کوم دکان کې، یعنی دې په دې په نوم باندې هغه موند عمر وخت کوي. د بوت چې خو ترې خامه خش کیږي، د سکول هم نشوقیا خلک اغون دي شپږ میاشتې 3 میاشتې نه بعد حتا کې بیبل علی
بیا هم، یعنی تاسو کوشش کوئ چې هغه مالونه راوړئ چې لږ اصل ویزه کچې. دلته افغانستان کې اقتصاد ضعیف ده، خلک چې شیخ لغوار چې ډیر دوام کوي.
اوس کدی دي کې کدی کې موږ غره وډ کنه قیمت راوړو، یو قیمت مطلب دا چې هغه اوریجنل راوړو. دلته د نشه واست نشته چې وایلی 15,000 افغانۍ یا 2,000 افغانۍ پورې چا بوت تبيخي غنه کې کلارکس راغلی کې وځي کې هغه چاونه ز دکان بند شو.
یعنی تاسو خلګو واسته ګوري بیا داس
ما هغه سره وو
منه نه کوړ جان.
تاسو سلام.
او سړي راډو په منځني سپد 12.5 پټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحکیم جمالی د فرا له بکوا ولسوالۍ لیکي حکومت ته له امنیتي پلوه د فرا امنیت ته پام وکړي، دلته وضعیت ښه نه دی. اسلامیار د پکتیا له جاني خیلو بیا لیکي په جنگ کې لشکېلو خو او خوړو چې په دې یخه هوا کې عملیات و نه کړي، ځکه چې ډېر طرفات به ملکیانو ته واوړي. ګلزمان صادق د کونړ له مرکز لیکي زلمی خلیلزاد کولی شي د سولې له خبرو سره مرسته وکړي. محب الله له صابل لیکي له خلیلزاد مننه کوم چې د افغانستان د سولې لپاره سخت هڅې کوي. عنایت الرحمن د کونړ له نشکام څخه لیکي هر څوک چې د افغانستان د اوبو پر بندونو حمله کوي، دا حمله د روس د یرغل په څیر ده. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکي د معارف وزارت باید کلنۍ آزموینه رانږدې کړي، ځکه چې هوا یخه شوې ده. سمیولا حلیمی تندر د پکتیا له څمکنوی لیکي د افغان ښوونکو معاشونه باید زیات شي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي د ولسی جرګې ټاکنې له فساده ډکې وي. عبیدالله له کابل لیکي د ولسی جرګې انتخابات په دا ځل له فساده پاک وي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی، د ولسی جرګې د ټاکنو نتیجې باید ژر اعلان شي. دا خبری مجله مو هم دلته پای ته ورسیده. په بلې خبری مجله کې احمد شکفر احمدی له تاسو سره دی. سهار مو بخیر احمدی.